ستړي مسي وخت ما جګر 15 بجې سوې نن د سې شنبې ورځ د 2014 میلادي کال د دسمبر 14 نیټه ده. د مشالې ډیو د نن ورځې محساته خبرونو په وروستۍ خبرې ګڼې کې مو زه عبدالحق کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به وار وکړو احمد شاه اعظمي ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهمو خبرونو سرچکی. د بلوچستان حکومت ویلي د کوټي پر سیول هسپتال او د پولیس پر روزنیز مرکز د بریدونو پلان جوړونکي وژل دي. د سعودي او عدالت ایران ته د جاسوسۍ په تور 15 کسان ته د مرګ سزا ورولې ده. او روس او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړی چې د شام په حلب کې د اوو ورځنی اوربند ژغ کړی وو. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان حکومت ویلي چې د کوټي پر سیول هسپتال د 8 اگست او د پولیسو پر روزنیز مرکز د 23 اکتوبر د بریدونو پلان جوړونکي یا ترتیبونکي وژل دي. دا خبر د بلوچستان د کورنی چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي تیر ماښام په کوټ کې یوې خبري غونډې ته وکړه. نوموړي ویل چې 15 واړه وسلوال یې په دوشنبه سهار وختي د پښین په هورمزی کلي کې د عملیات پر مهال ووژل سول. د ده په وینا په دې عملیاتو کې د امنیتي سرتیرو دوه غړي هم ژوبل شوي دي. د زیاده کړې د وژل سو وسوال تعلق له لشکر جنگوي عالمي تحریک طالبان پاکستان او جیش الاسلام وسلوالو ډلو سره. د کوټ پر سویل روغتون په برید کې دروا بیا کسان چې زیاتره وکیلان ووژل سول. بلخوا د پولیس پر روزنیز مرکز په برید کې د 28 پولیس ځوانانو په ګډون 3 وسلوال ووژل سول. د پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر عنایت الله وایي د پاکستان هویت ثبتونې ادارې نادرا په غیر قانوني ډول د لکونو خلکو شناخت کارډونه بند کړي چې دوی یې د فعالولو غوښتنه کوي. نوموړي پرون په پېښور کې د اسمبلي له غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل نادرا د دوی پر ضمانت سربیره دغه کارډونه نه خلاصوي.
زه یو ذمہواری علم ما خلاف د ایکشن والی دی انویسټیګیشن وکي کما غلط درک کړو. دا تاسو د اسلام آباد نه د انټیریر منیسټر او د چیرمن نادرا نه کول پکار دي چې زه تصدیق وکم چې د سړی د پیژنم چې پاکستاني دی او تبر نه کړ پاکستانیانو کارډونه بلاک کړي ته جنگ جوړول غواړي.
پرون پر همدې موضوع د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې بحث وسو. د اسمبلی غړو وویل په نور صوبو کې هم د اوسېدونکو پښتنو شناخت کارډونه بند کړل شوي دي. دوی وویل که مرکزی حکومت دغه ستونزه هواره نه کړه نو دوی به په اسلام آباد کې لویه مظاهره وکړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د منځني کورمی قبایلي سیمې د قومي اسمبلی پر 23 حلقه هر وخت ټاکنو ته تیار دي، خو پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کې پوځي چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي. دا خبر د قبایلي سیمو لپاره الیکشن کمیشنر عنایت الله وزیر نن له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. نوموړي زیاته کړه
کورم ایجنسی په دورې تللی وم، خو بیا ما کورم ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سره دوباره خطو کتابت کوم د الیکشن کمیشن کېږي هغه پرسو کوم. ما ورته وی چې دا ولې تاسو مونږ ته ګراوند ریالټی کلیرنس ولې نه راکوئ؟ اوس هم مسایل نشته. دی وی چې دا مونږ سره چونکه آرمی ده مونږ ته اجازه نشي کولای ځکه چلته وی چې یا ګډبر مسلې شته.
د 2013 کال په عامو ټاکنو کې په یاد حلقه کې د خراب امنیت له امله انتخابات ځنډول سی وو او د دې حلقې ولس د څه باندې 2 کال راهیسې له عوامي نمایندګۍ څخه بې برخې دي. د پاکستان د مردم شماري اداره وایي چې د سپریم کورت له حکم سره سم یې د قبایلي سیمو ترڅنګ په ټول پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره تیاری نیولې دی. د دې ادارې مشر حبیب الله خان مشال رادیو سره په خبرو کې په دې اړه زیاته کړه.
مخکې نه مونږ تیار یو، صرف دغه مسله چې فوج اویلیبل نه وو ایک دی هغې په وجه باندې دا ډیلی شوی و. اوس هغې سره مونږ بیا رابطه ساتلی دی. دی وایي چې جی لیک غوندې کسان تاسو به درکلی شو او تاسو خپل تیاریانې شروع کړئ نو مونږ بیا اوس کار روان کړی دی. اوس دو نیم میاشتې لګي تقریبا.
په پاکستان کې د تیرو 18 کلونو راهیسې مردم شماري او خانو شماري نه ده سوې، خو څو ورځې مخکې د پاکستان سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم کړی و چې د راتلونکي کال د مارچ له 15 نیټې دي دغه آئینی ضرورت پوره کړي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د سعودي او عدالت ایران ته د جاسوسۍ په تور 15 کسان ته د مرګ او یو شمیر نور ته د بند سزا ورولې ده. د سعودي د العربیه ټلویزیون د راپور سره سم عدالت دا سزا وینن په سر شاریاس کې اعلان کړي. په دې قضیه کې 2 کسان شکیل دي چې 1 د شیعه اکثریت میشتې سیمې القاطف سعودیان دي او په پاتې 2 کې یو ایرانی او یو افغان دي. دا کسان په 2013 کال کې نیول سول او دروان کال په فبروري میاشت کې محاکمه پیل شوه. پر دغو کسانو د ایران له استخبارات سره په ګډه د یو جاسوسي ډلې جوړولو تور پورې سوی چې د سعودي پوځ پټ معلوماتي ایران تور کول.
په مزین ختیځ کې د سعودي سنی شهنشاهیت او د شیګانو په مشرۍ ایران د یو بل سرسخت مخالفین دي. په جنوري میاشت کې ریاض له تهران سره تر هغه وروسته خپل سفارتي اړیکې ختم کړې کله چې ایرانی مظاهره چانو په تهران کې د سعودي سفارتي مشن ته اور ورواچوي. دا مظاهره چان د سعودي لخوا د یو شی عالم د اعدام په غبرګون کې راوتلی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې تهران به د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته اجازه ورنکړي چې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ مهم اټومي تړون مات کړي. نوموړي نن په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې ټرمپ ډیر څه کول غواړي خو د هغه هیڅ کړنې به پر دوی اغېز ونه کړي. د نوموړي دا خبره د 2015 کال د جولای دغه تړون په حواله وکړه چې ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي چې په بدل کې لګېدلي اقتصادي بندیزونه ورڅخه پورته کړل سي. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي و چې دا تړون به له منځه وړي ځکه په دې کې ټوله ګټه یوازې ایران ته رسېدلې ده. خو پر مخالفت سربیره نوموړي بیا وروسته ویلي چې د تړون له منځه وړل به ځکه اسانه کار نه وي چې ملګري ملتونه پکې شکیل دي. روس او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړی دی چې د شام په حلب کې د اوو ورځني اوربند ژغ کړی و. دا قرارداد د لویدیځ هیوادونو په خوښه وړاندې سو. روس تېر ورځ د قرارداد په مخالفت کې دلیل وړاندې کړی چې دا کار به یاغانو ته زمینه مساعده کړي تر څو بیرته ډلبندي وکړي. دا شپږم ځل دی چې روس د شام په اړه د امنیت شورا د قرارداد مخالفت کوي. بلخوا په 2018 کال کې په شام کې د شخړې وروسته پنځم ځل دی چې چین د امنیت شورا د قرارداد مخنیوی کوي. په ملګرو ملتونو کې د روس استازي ویټالي چورکین وایي چې په جګړه کې دا ډول وقفې وسلوال ته موقع په لاس ورکوي تر څو وسلې لاسته راوړي او خپل موقعیت ټینګ کړي. او د امریکا د پلټونو فدرالي اداره او د لاس انجلس پولیس وایي په یونیورسل سیټي میټرو تمځای کې امنیتي تدابیر وروسته له هغه زیات کړي چې د یو بهرني ګواښونکي پیغام یې ترلاسه کړي. پولیسو ویلي چې ناپیژانده کس په عمومي لاین هغوی ته زنګ وهلی او ویلي دي چې یونیورسل سیټي تمځای هدف و. که څه هم دا ډول ګواښونه د کال د پای د رخصتۍ پر مهال ډیریږي خو پولیسو د دې لپاره دا موضوع افشا کړې چې ګواښونکي کس ویلي و چې برید بنن یعنی د ډسمبر پر شپږمه کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخیستل کیږي او 100 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ. یو پاوند 104 روپۍ 50 پیسې او 115 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. یو 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې با کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 25، په بنو کې با کم نه کم 10 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې با کم نه کم 2 او زیات نه زیات 19 ډیګری سینټی گریډ وی.
خبرونه مولا مچازمی واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د بلوچستان حکومت دا وکړي چې د اگست په اتمه پر وکیلانو او وروسته د پولیسو پر روزنیز مرکز سوي بریدونه کې کم سرغنه او هغه وشلې دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو د پښتنو د بندسو شناخت کارډونو پر سر پر نادرا او کورنی چار وزارت نیوکه کړي او دا یو امتیازي سلوک بللی. د فاټا اصلاحاتو په اړه چې کوم رپورټ دی د هغه په پارلماني کمیټې کې بحث ور باندې روان دی او راتلونکي مرحله باید څه وي.
سیاسی پارٹیاں کنسنسس رہا کہ اصلاحات کی یہ او بیا بدایو ریٹرن فارمز کی راشی اور کمیٹی سے کل بیا اجلاس رہو گاڑی میں اب کی دا رپورٹ پیشی ہوئے ڈاپ پیش میں پریزیڈنٹ سے بدستی.
په هند کې د آسیا زړه کانفرنس کې افغان او پاکستانی چارواکو پر یو بل بیا تورونه پورې کړي وو. د پاکستان د بهرنی چارو پخوانی وزیره هینا ربانی کروایی اوسنی حکومت د اړیکو ښه کولو ښه چانس له لاسه ورکړی دی.
کابل زمونږ لپاره د نړۍ تر ټولو مهمه پلازمینه وه. د حکومت څه وکړل؟ هغه موقعه ضایع کړه چې ولسمشر اشرف غنی د ځان سره راوړی وه.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فال ریپورت د بلوچستان حکومت داوا کړی چې د پټي په سیول هسپتال کې د اگست په 8 نیټه او بیا د 14 نیټه د پولیسو پروزنی مرکز د بریټکونکو سرغنا یې د خپل څلور ملګرو سره د وژلې دي. د نشته د امنیتي ځواکونو او دغو وسلوالو ترمنځ په پښین کې سوي وه. د پښین هرمزه کلی کې سوي وه. پولیسو د پلټنو لپاره یو کس هم نیولی دی. نور حال له کوټې ایوب ترین راکوي.
د خبره د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټی تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کانفرنسته وکړه. پر دې مهال د کورنۍ چارو سکتر محمد اکبر عرفال او د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب هم موجود وو. سرفراز بوکټی وویل چې د اگست په 8 نیټه د سیول هسپتال د ځانمرګي برید او بیا د اکتوبر د میاشتې په 14 نیټه د کوټ په سریاب کې د پولیسو زده کوونکو پر مرکز د برید وروسته صوبایي حکومت نه یوازې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو، بلکې په دغه پیښو کې د تورونو کسانو د میندلو لپاره بیلابیل بیل گامون هم پا پام کی نیولی وو.
اسی لیڈ پہ کل رات کو
بلوچستان کورنی چار وزیر سرفراز بکٹی وائی چی تیرش با دا بلوچستان پولیسو او امنیتی ستیرو دا استخباراتی ادارے پا مرست پپشن کی عملیات وکرد. دا عملیات دا شپی درے بجے پیل سوال چی تر سہار نمبر خطو پر روانو. پا عملیاتو کی دا دوارو خواو سخادای و بل پزد زیادہ وصلہ هم کاروال سوی دا چی لعمل ہے دو امنیتی ساتون کی چپیان سوال او پا وجلسو پینزو کسانو کی دیو نم جانگیر بادی نیدی. څوک چې نه هواز دی او کلدم تنظیم مشر کمانډانو، بلکې د 8 اگست د پیښې ترتیب کوونکو یا ماسټر مایند
او اس یہ ماسټر مایند تھا 8 اگست کے حمله کا.
سرفراز بوکټی زیات کړ چې د دې ترڅنګ د وسلوال کسان په سرزل سړک د درې سردی عسکرو او په کیرانی سړک د هزاره قبیله سره تړاو لرونکي د څلور میرمنو په وژنو کې هم تورنو. د کورنۍ چارو د وزیر په وینا چې د پیښې د ځای څخه څلور خودکشه جیکټان د ډیر څخه بیا تر 30 کیلو پورې چاودیدونکي مواد او نور درنا وسله هم مندل سوی ده. د یو پښتنې په جواب کې د کورنۍ چار وزیر وویل چې پاکستان دا وخت د ترګرۍ سره مخ دی، خو د بلوچستان پولیس به تر هغه وخت پورې د ترګرو په ضد خپل عملیات روان وساتي چې تر څو دغه نیوي ختم شوي. د یوې بلې پښتنې په جواب کې ښاغلي بوکټی زیاته کړه چې په پیښه کې وژل شو په 50 کسانو کې د دوه شناخت یا پیژندنه لا تر اوسه نه ده سوې او باقي درې ځایي کسان دي. د دوی تعلق د لشکر العالمی تحریک طالبان پاکستان او جیش اسلام سره دی. سرفراز بوکټی و خبریالانو ته دا هم وویل چې د 8 اگست په پیښه کې ځانمرګي برید کوونکي د کورنۍ غړي د ډي این ای د لارې میندل سوي دي. ځانمرګي احمد علي د کلي د بې اوسېدونکو وي. د یادونې وړ ده چې د سیول هسپتال په ځانمرګي برید کې 450 وکیلان او د دوو خبریالانو په ګډون 3 کسان وژل سوي وو. دغه ډول د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال المرکاسي او د وکیلانو د کالج پرنسپل نصرالله اڅکزی هم په ادبي برید کې وژل سوي وو. بل غاړې ته د اکتوبر 14 نیټه د کوټې د پولیسو د روزنو په مرکز کې د وسلوالو کسانو د برید په نتیجه کې 25 زده کوونکو په ګډون 3 برید کوونکي هم وژل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
او سم یو بل رپورټ راځو. د پاناما اسنادو د پلټونو په اړه په سپریم کورټ کې نن هم مقدمه واورېدل شوه. په دې مقدمه کې د وزیر اعظم له وکیل څخه 3 پوښتنې ججان وکړې. لومړی دا چې د وزیر اعظم د اولادونو له ملک بهر کمپنیانې څنګه جوړې کړې دي. دویمه دا چې هغه وخت د وزیر اعظم په خرڅه ژوند کولې او کنه په خپل، او دریم دا چې بهر هیوادونو کې کمپنیو په اړه د وزیر اعظم په خپلو ویناګانو کې آیا رښتیا ویلي وو او که دروغ. دا درې پوښتنې پوښتل شوې دي. د کیس اورېدنه تر سبا پورې ځنډول شوې ده. نور تفصیل به له رفعت انجو پاورو.
په سپریم کورټ کې د دواړو فریقانو لخوا دلایل اورېدو وروسته د بنچ غړي جسټس آصف کوسا د وزیر اعظم وکیل نه د درې سوالونو جواب غوښتو. لومړی دا چې د وزیر اعظم بچو د ملک بهر کمپنۍ څنګه جوړ کړی دي. دویم دا آیا هغه وخت د وزیر اعظم په خارجه ژوند کولو، او دریم دا چې د آف شور کمپنو په اړه وزیر اعظم په خپلو تقریرونو کې رښتیا ویلي دي او که دروغ. دې لړکې به د وزیر اعظم وکیل سبا خپل دلایل وړاندې کوي. د کیس اورېدنې پر وخت د جماعت اسلامي وکیل د کمیشن جوړولو تجویز وړاندې کړو. د څه په جواب کې چې چیف جسټس انور ظاهر جمالی وویل چې موږ ټولې لارې ځان ته مخې ته ایښي دي. که د کمیشن نه بغیر د انصاف تقاضی نه پوره کیږي نو کمیشن به ضرور جوړولی شي. چیف جسټس زیاته کړه چې کامې احتساب ادارې ایف آی اے او ایف بی آر هیڅ ونه کړه، نو موږ د دې کیس از خود نوټس واخیستو. ادارې په کامې خزانې بوج جوړې شوې دي. که دا ادارې کار نشي کولی نو بندېدل یې پکار دي. د کیس اورېدنې وروسته د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب مطبوعاتو ته وویل چې تحریک انصاف بغیر د ثبوتونو په وزیر اعظم او کورنۍ تورونه لګوي او اوس په عدالت کې ثبوتونه نشي وړاندې کولے.
عمران خان صاحب جو بنی گالا میں
عمران خان چې په بنی گالا کې خبري غونډه کوي او دروغ وایي او اغه نه پس بیا پوره هفته دا خبره کوي چې ما سل ثبوت شته او دا وایي چې کوم فلیټ سی اغه د کال 2000 نه مخکې د وزیر اعظم او د بچو ملکیت کې وو. خو نن بیا یو ځل د عمران خان وکیل د دې په اړه نه خو یو ثبوت وړاندې کو او نه دلیل
ان کا جو وکیل ہے وہ پیش کر سکا.
بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان په خپل جواب کې وویل چې پاناما اسنادو په اړه د وزیر اعظم او د بچو په بیانونو کې تضاد را روان دی. وزیر اعظم که د پاناما اسنادو پلټنو لپاره په ضابطه کارو اول نه اتفاق کړی وي نو د دې کیس فیصله به په وخت شوی وه.
یہ بینچ بالکل کمپیٹنٹ ہے فیصلہ کرنے
دا بینچ دو فیصلے لپارا بالکل اہل دے دوی تا دمرا سی زونا را مخت شو چے دوی فیصلہ کولے شی ہسی خود دا کیس ہڑو پکار نہ وو اصولن خود راتلو سرا دیر پارا پارلمان کی چے کم ضابطہ کار جوڑے دل کا ہغا جوڑ شوے وے نو کمیشن بپ آرام سرا دے فیصلہ کڑے وا دے معاملے اتم یاشتی وشوے او نہ ہم روانہ دا خو زوائم چے ہم دا بینچ دے فیصلہ وکڑی
ریکویسٹ ہوگی کہ یہی بینچ فیصلہ کر
دے بنا مسند پلٹن بھاگ لے دے جماعت اسلامی امیر سراج الحق پدی مکمد وات تو وی چې سپریم کورٹ دی پاناما پلټون کیس پاک لزر تزر فیصله وکړي او دا کیس هم پدی کال کې تر سره کول پکار دی. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
هلته تیر ماښام د پښتونخوا اسمبلی کې واکمن او مخالف ګوندونو د بند کړل شوو شناخت کارډونو په اړه د داخله چارو په وزارت او د نادرا پر محکمه سخت نیوکه کړې ده. ویلي دي چې د تیرو درې کلونو راسي د ګڼ شمېر پښتنو شناخت کارډونه بند کړل شوی دی. سینئر صوبائی وزیر نعت الله وای د نادرا محکمه د صوبائی وزیرانو په سفارښتنه هم بند شوي شناخت کارډونه نه خلاصوي. نوموړي د راکور کړ که چیرې مرکزي حکومت دا ستونزه حل نه کړه نو په اسلام آباد کې به در نه ورکوي و بخښي په اسلام آباد کې به مظاهره کوي. له پېښوره غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د پښتونخوا سینیئر صوبائی وزیر عنایت الله د اسمبلی د ونډې وروسته مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د نادرا محکمې لخوا د زرګونو خلکو شناختی کارډونه بلاک کړی شوي دي او د صوبائی وزیرانو او د اسمبلی د غړو په ذمہواری هم دغه بلاک شوي شناختی کارډونه واپس نه خلاصوي.
زه یو ذمہواری علم مخې لپاره د اکشن والی د انویسټیګیشنو کې کومه غلط دغه کړې خو لکه خبر داسې ده چې په زرګونو خلک یې په تکلیف کې دي. د دریو کالو نه هیڅ سیستم نشته دی. اصلي بیس بلاک دي. دا یو سره هیڅ ریزن نشته دی. خبره دا کړي سورس رپورټ دی. دا موږ نه کوم سورس رپورټ دی. دا تاسو خو د اسلام آباد نه د انټیریر منیسټر او د چیرمن نادرا کول پکار دی چې زه تصدیق وکم چې سړی زه پیژنم چې پاکستانی دی او تا بر نقل پاکستانی نو کارونه بلاک کړی ته جنگ جوړول غواړي.
هم په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي مفتي فضل غفور وویل د ګڼ شمېر پښتنو شناختی کارډونه یوازې په پښتونخوا صوبه کې نه بلکې په نورو صوبو کې هم بلاک کړی شوي دي. د صوبائی اسمبلی یو بل غړی اعزاز الملک ابکاری هم دې لړکی د نادرا په محکمه سخت نیوکه وکړې او وی ویل چې د نادرا محکمه دی د بلدیاتی نمائندگانو په ذمہواری بلاک شوی شناختی کارډونه بیرته خلاص کړی.
او دی پاکستانیان مکه خو زبر دی اتی نظام نو نو خبره او لوکل باڈی سی دې لپاره مقرره دي چې دې اختیارات کړی.
سینئر صوبائی وزیر عنایت الله وای کچری مرکزی حکومت د ستونزه حل نکړه نو د پښتونخوا د اسمبلی ټول سیاسي ګوندونه به په اسلام آباد کې د لړکی یو لاریون ترسره کوي.
ما خدا صوبائی اسمبلی ته ویل چې قرارداد ما سره پاس کړي او کار نه کیږي نو تاسو درنه اسلام آباد کې ورکړي او کنه ورکړي د خپل حلقې د خلکو نظر نه درنه ورکړي مدیر بالا د خلکو نظر نه درنه ورکړي.
یاد دی وی چې تر دې وړاندې د پښتونخوا بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د بلاک شوی شناختی کارډونو په لړ کې احتجاجي مظاهره هم ترسره شوې دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اول ته بیا د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون په اړه په تیار کړل شوو سفارشتونو په ریپورت باندې په د ترکانی اسمبلی وروسته اوس په سینیټ کې بحث روان دی. له د فاټا سینیټران خوشبینه دي چې دا به ډیر زر له منظور کړل شي. د ذکر ده په فاټا کې ساتلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاجیز په مشر کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه چې د بیلابیلو سیمو تر دورې وروسته یو بشپړ ریپورټ جوړ کړی چې هغه وروسته به قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. په دې اړه به نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکړي.
د کورمی ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر سجاد حسین توری مشال ریډیو ته وویل چې په دې سفارشاتو په ټول سینیټ مشتمله کمیټې کې بحث روان دی او امکان دی چې په راتلونکي یو دو غونډو کې به پرې بحث مکمل شي. د نوموړي وینا ده
بل مخکې سبمیټ کړی و دلته دی باندې بحث کیږي که ویلو سینیټرانو او نورو د سیاسي پارټیانو کنفرنس سره به حکم دي کې اصلاحات کیږي هغه به د ټولو مشترک اصلاحات او بیا به دا یو ریټرن فارمز کې راشي او کمیټه څه کله
د ذکر دا چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلي سیمو د دورو وروستو خپل تیار کړي سفارشاتو کې ویلي وو چې قبایلي سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د فاټا د وکیلانو فورم یو مشر اعجاز مومند وایي چې د سینیټ وروستو دا سفارشات به صدر ممنون حسین ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي.
د سینیټ نو شي نو د آئین په آرټیکل 200 وصل وختم کې دا خبره ده چې صدر پاکستان هغه به یو دستخط کوي یا به هغه عمل شروع کیږي چې کوم په اصلاحاتو کې خبره ده. تر څو پورې چې د قبایلو ته حیثیت خبره ده چې قبایل په پښتونخوا کې شامل شي نو په هغه کې دوی د 15 کالو ټایم ورکړی دی. نو موږ دا ویو که دا 15 کاله ټایم فریم دی کېږدي نو په دې کې اسې نه چې دا ریفارم زمونږ ناکام شي. نو په دغه ریفارمز کې زمونږ دغه یو خبره ده چې د 2018 نه مخکې قبایلو منطقه کې د صوبایي اسمبلی الیکشن پکار دی او موږ له په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي پکار ده.
د یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په راتلونکي کال کې به په قبایلي سیمو کې بلدیاتي ټاکنې کولی شي. د لړکې مرکزی حکومت یادو سیمو کې د انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشنر ټاکلی دی چې بلدیاتي انتخاباتو لپاره به حلقه بندۍ جوړوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس د قبایلو او د انتظامی ترمنځ جرګه سوي. په دې جرګه کې کامی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې هغه اتیا کسان دي خلاص کړي چې اجتماعي زمواري پر بنیادي نیولې دي. د دوی په وینا دغه کسانو هیڅ جرم نه دی کړی. شانواز سرکسی نور حال راکوي.
دا محمد د جنسی پولیټیکل انتظامی ساپو قام ته ویلي چې باید د سیمې د حفاظت ذمه دي واخلي. ولیات قام وای چې هغوی په خپل ډول د سیمې امنیت ساتلو ته نه دي تیار. پرون په محمد د جنسی کې د یاد قام او د انتظامی ترمنځ جرګه شوه چې پکې قامی مشرانو حکومت ته ویلي چې د هغوی نیول شوي د اتیاو نه زیات تنان دي د بند نه خلاص کړی شي، ځکه چې دغه تنان په مشترکه ذمواري کې نیول شوي او کوم جرم یې نه دی کړی. په دغه جرګه کې ملک ګلشاه صافی هم ناست وو.
کوم خلک چې حکومت نیولې دی په اجتماعي ذمهوارو کې انتظامیه ته سوال کوو چې دا خلک پرېږده رهایي کا، خو چونکې انتظامیه د علاقې ذمهواري غواړي چې آینده دپاره به دا خلک موږ ته ذمهواري او هغه ذمهوارو ته څوک غاړه نه ږدي، نو ټول قوم چې کوم دی سوال د هغې متعلق ولاړه خو هغه پوټیکل انتظامیه نه منظوره کړه او هغه ورته ونه منله او خلک هماغه شان ته بندیوان دي.
د سیمې یو بل اوسېدونکی ملک فردوس خان صافی وایي چې حکومت د سزا په ډول د هغوی د کاڼو غرونه هم بند کړي، نو لوجې په زرګونو ولس بے روزګاره دي.
د غرونو سره د زمنګ د علاقې خبر وته د حکومت 10,000 کسانو په دې کې روزګار دي کې ډېری مار دي کې ټیکدارانو او په دې کې د ګاډو والو دا په کور ناشته دي او بالکل بے روزګار دي.
ملک ګلشاه صافی وایي چې د سیمې حفاظت ساتل د سرکاري ځواکونو کار دی او قام نشي کولای چې ګنې د حکومت کارونه په خپل وکي.
تاسو په علاقې کې کوم بدمنی کیږي تاسو باندې ذمہواران یاستئ، خو څوک هغه ذمہواري ځکه څوک نشي اخیستلی چې دلته حکومت زیب باندې پروت دی. حکومت چې کوم دی څو غواړي د غره د سر نه په یو خاصدار باندې ټول خلک او کلی را کوزولی شي. خلکو په څه باندې اجتماعي ذمہواري والي نه چا ته وصله شته دی، خلک بې وسه دی، بې دسه دی، ځان له د خېټې دپاره روزي نشي پیدا کولی، نو هغه به کله اجتماعي ذمہواري قبولی کړي.
له دې وروسته مې د محمد ایجنسی پولیټیکل چارواکو سره بیا بیا رابطې وکړي، خو تر ناوخته پورې سرکاري چارواکي په میټینګ یا سرکاري غونډه کې ناستو نو ورسره په خبرو کولو کې بریالي نشو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خبر ایجنسی د مالی او مسوبندی اداري چارواکي ویلي چې دوی به د 2014 او 2015 کلنی پرمختیایي پروګرام لاندې په خیبر کې څه د پاسه 1300 میلیون روپیه منسوبي سرته رسوي او هلته به خلکو ته د تعلیم، صحت، سړکونو، زراعت او داسې یو شمېر نورې اسانتیاوې ورکوي. خو د خیبر سیمې مشران وایي د منصوبو لپاره منظورې شوې پیسې کمې دي او په دې کې د پکار دی اضافه وسی. د دوی په وینا داسې ډول منصوبندي په وخت کې د خیبر ولس او قومي مشران په اعتماد کې واخیستل سي. فرحات شنواری نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی د فینانس اینڈ پلاننگ ایگزیکٹو آفیسر محمد رفیق مشال ریڈیو تھوئی چدا زلبا په خیبر کې صد پاسا اتل 100 ملیون روپو کارونه تر سره کوي.
دغه اصل کې زمونږ ټوټل ای ڈی پی چې کومه برخه ورته وای هغه برخه ده 1803.26 ملیون دا زمونږ برخه ده. او دا کې انګوینس کې مونږ چې کوم جاری مخ کې نه روان سکې مونږ دي هغه کې 1483 ملیون دی او د دې لپاره چې د نوي کال د دې کال چې کوم سکیمونه دي د دې لپاره 391.43 ملیون روپۍ مختص شوي دي.
د خیبر ایجنسی یو قومي مشر رحیم ګل پردی وای چې سیمه ډیره محرومه ده او کالنی پرمختیایي پروګرام لپاره منظور شوی روپۍ ډیرې کمې دي.
محرومه خو دومره محرومه دي چې بس ویرانه علاقه ده آبادېدل غوړي دغه لپاره خصوصي پټې له دومره هغه په کور دی لکه څنګه اوس یو لور دی پای کې اورنج لائن هغه بندې 400 ارب روپے د مو په تاریخ کې په پټه بندې 400 ارب روپے چې پاکستان ارزه شوی 400 ارب روپے په نیلې لګیدلې مو د پرم دغه شنته یو منصوبه په کور د چاغه او بوي هغه د مونوي هغه مثال خبره د روډونه وی چې هر ایجنسی وی بل سر لینک سی ولګيږي و د خلکو له اسانتیاش.
د خیبر یو بل مشر جمشید پردیوی چې د خیبر ایجنسی لپاره چې کومه پرمختیایي منصوبه جوړیږي په هغه کې ولسی خلکو او مشرانو نه انتظامیه رائے نه اخلي.
نه دا عوام سره کومه مشوره کړی دي نه کومه رائے ته غسته دا عوام نه کومي کمیټو سره ملو دي ځکه چې پته غوډی ته لګیږي.
د خیبر ایجنسی د مالیه او منصوبه بندي داروي چې د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر د زپل شو سیمو د خلکو د بیا بحالې لپاره په ځانګړو منصوبو باندې هم کار روان کړی دی او د هغې نه به ټولې ورنې شوې ولسی ادارې بیا رغوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او سمجو یو بل رپورت ته. د پاکستان د پنجاب ملتان ضلع عدالت د اداکاری او ماډلی کندیل بلوچ د مقدمه اوریدنې پر مهال په دې مقدمه کې د دې ورور په شمول درې کسان د وژنې په جرم تورن کړي دي. عدالت پولیس ته حکم ورکړی چې په 8 دسمبر دی د مقدمې مکمل چالان او ثبوتونه وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د ګلپورس د پنجاب صوبې د ملتان ضلع عدالت په ټولنیزو رسنو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوري اداکاري د کندیل بلوچ د وژنې د مقدمې اوریدنه شروع کړي. عدالت په دې مقدمه کې د نوموړي د ورور په شمول په درې کسانو د وژنې جرم عاید کړی دی. په دې مقدمه کې درې واړو ملزمانو چې پکې د کندیل بلوچ ورور وسیم، حق نواز او عبدالباسط شامل دي د عدالت وړاندې د خپل جرم نه انکار وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د کندیل بلوچ د کیس سرکاري وکیل جام صلاح الدین اویل عدالت پولیس په 8 دسمبر د کیس مکمل چالان او د گواهانو وړاندې کولو حکم ورکړي. جام صلاح الدین په وینا چې د کندیل بلوچ ورور وسیم او یو رشتېدار حق نواز یې د وژنې بنیادي ملزمان دي.
منګ سره په ساينسي بنیادونو د طب قانوني آزموونه ثبوتونه موجود دي. د ملزم ډي ان ا ټیسټ هم مثبت دی. په دې کیس کې منګ جديد ټکنیک نه کار اخستی دی ځکه چې دا د ناموس په نوم د وژنې کیس وو او د مخکې نه د دې منسوبه بندي شوی و.
جام صلاح الدین په وینا چې په دې مقدمه کې د پولیسو لخوا چې کوم رپورت وړاندې کړی شوی دی نو په هغه کې د بچل شوی اداکاري درې وانه رونه او مفتي عبدالکوی هم په ملزمانو کې شامل کړی شوی دی خو پولیس ویل نه دي نیولي. وسی هدوی کندیل بلوچ روان کال په جولای میاش کې خپل رور وژلی و. هغه وخت رور یې د خپل جرم اعتراف هم کړی و. په مل کې د ناموس په نوم وژنې کې زیاتوالی او د کندیل بلوچ د وژنې نه پس د پاکستان پارلمان د ناموسي وژنو او د جنسي زیاتۍ د مخنیوي قوانین په 13 اکتوبر کې منصور کړي وو. پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د ایچ آر سی پی مشره زهره یوسف وایي چې پاکستان کې د ناموسي وژنې کیسونه سیوا شوي دي او د دې مخنیوي لپاره حکومت چې تر څو پورې په خپله عملي کردار نه وي لوبولی نو دې کې کموالی نشي راتلی. د دې په وینا کې د کندیل بلوچ فوج په کیس کې سزاګانې ورکړې کیږي، نو دا به د ناموسي وژنو مخنیوي په لړ کې یو مثالی کیس وي.
په دې نوي قانون کې دا ترمیم راغلی دی چې د وژنې په کیسونو کې بخښنه په هغه صورت کې کېدی شي چې چاته د مرګ سزا ورکړې شي، او د بخښنې نه پس هغه په عمر قید په سزا کې بدل کړې شي. د کنر بلوچ په کیس کې عدالت په ملزمانو جرم عائد کړو، خو ملزمانو د جرم نه انکار کړی و، خو که وکتل شي نو هغوی مخکې د خپل جرم اعتراف کړی و. اوس به ګورو چې دا کیس څنګه مخ په وړاندې ځي او په انصاف ورکولو کې حکومت څومره سنجیده دی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په وینا چې سخت کال د ملک په مختلفو برخو کې 415 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې وې. د ناموسي وژنو د مخنیوي بل منظورېدو نه پس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دې امنی کول به یقیني کوي.
د رابع اکرم خان رپورټ مو اوریدلی. اوس هم 15 بجې شوې دي. احمد چازمی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د پولیسان حکومت ویلی چې د کوټې پر سویل هسپتال یې د 8 اگست او د پولیسو پر روزنیز مرکز یې د 24 اکتوبر د بریدونو پلان جوړونکي یا ترتیبونکي وژلي دي. دا خبره د بولستان د کورنی چار صوبایي وزیر سرفراز بوکټي تېر ماښام په کوټه کې یوې خبري غونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې 15 واړه وسلوالې په دوشنبه سهار وختي د پشین په هورمزي کلي کې د عملیات پر مهال ووژل. د پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر عنایت الله وایي د پاکستان هویت ثبتونې ادارې نادرا په غیر قانوني ډول د لکونو خلکو شناختي کارډونه بند کړي چې دوی یې د فعالولو غوښتنه کوي. نوموړي پرون په پېښور کې د اسمبلۍ له غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل نادرا د دوی پر ضمانت سربیره دغه کارډونه نه خلاصوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د منځني کورمی د قومي اسمبلۍ پر 18 حلقه هر وخت ټاکنو ته تیار دي، خو پولیټیکل نظامي او سیمه کې پوځي چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي. دا خبره د قبایلي سیمو لپاره الیکشن کمشنر عنایت الله وزیر نن له مشال راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. د پاکستان د مرد مشوري اداره وایي چې د سپریم کورټ له حکم سره سم یې د قبایلي سیمو ترڅنګ په ټول پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره تیاری نیولې دي. د سعودي او عدالت ایران ته د جاسوسي په تور 15 کسان ته د مرګ او یو شمېر نور ته د بند سزا ورولې ده. د سعودي د العربیا ټلویزیون د راپور سره سم عدالت دا سزا وینن په سر شهر ریاض کې اعلان کړې. په دې قضیه کې 2 کسان شامل دي چې 1/2 د شیعه اکثریت میشتې سیمې القاطف سعودیان دي او په پاتې دوو کې یو ایرانی او یو افغان دي. روس او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړی دی چې د شام په حلب کې د 2 ورځنی اوربند ژغ کړی و. دا قرارداد د لویدیځ هیوادونو په خوښه وړاندې شو. روس 13 ورځې د قرارداد په مخالفت کې دلیل وړاندې کړی چې دا کار به یاغیانو ته زمینه برابر کړي تر څو بیرته ډلبندي وکړي.
خبرونو لنډیز مولا احمد شاز خبرې دی. او سم حرفت انجم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د اوبو او بجلی مخ په زیاتېدونکو ضرورتونو پوره کولو لپاره نوي ډیمونه جوړول لازمي دي، خو په تیرو وختونو کې په دې اړه د لاپروایۍ نه کار اخیستل شوی. په کالباغ ډیم د قومي اتفاق نه راتلو په وجه جنرال پرویز مشرف د باشا ډیم جوړولو فیصله وکړه، او دا ترسره کولو لپاره اول تر 2014 او بیا تر 2019 پورې وخت مقرر کړی شو، خو په دې سره عملي کار ونه شو. ادارې وایي چې موجوده وفاقي حکومت دا منصوبه په ترجیحي بنیادونو شروع کړه، او منصوبې لپاره د روان کال لومړۍ درې میاشتې کې 14 ارب روپو سره په مجموعي توګه 2.5 ارب روپۍ جاري کړې شوې دي. ادارې زیاتوي چې د نوې راتلونکو راپورونو تر مخه حکومت او د اوبو توانایي ترقیاتي ادارې د ډیم جوړولو لپاره د روان کال جون میاشت پورې د ځمکې اخیستو هدف مقرر کړی و، کوم چې تر اوسه پورې نه دی ترسره شوی. د ادارې په وینا تېر هفته د اوبو توانایي وزارت پارلمان ته ویلي وو چې منصوبې لپاره 9,419 اکړه ځمکې ضرورت دی، پسې کې چې تر اوسه پورې 23,245 اکړه ځمکه اخیستل شوې او 9,102 اکړه ځمکه پاتې ده. داریا وایي چې دیا امیر باشا ډیم اهمیت اندازه د دین هم لګولې شي چې د دین په یو ورځ کې 1.5 میگاواړه او سالانه 9,208 میگاواړه بجلی پیدا کولی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ډېر اسمل خان کې د پولیس ایس ایچ او په خپل واده کې هوایي ډزې کول او د هغې له وجې یو ماشوم مړ کېدل د اجتماعي وجنو په زمره کې راځي، او د داسې پولیس نه د هوایي ډزو مخنیوي څنګه دمه کېدی شي چې د هغوی په خپله محکمه کې د دې خلاف ورزي کېږي. ادارې وایي چې په ډېر اسمل خان کې چې کومه پېښه مخې ته راغلي داسې پېښې به په معمول کې کېږي، خو د خوشکس متنه پکې د چارجون نزی نوزکه مطبوعات هم مخې ته نراولي. ادارې زیاتوي چې په هوایي ډزو کې مړ شوی کس د مړینې مقدمه په هغه صورت کې ممکنه وي چې کله د هغې خلاف ثبوت او گواهی میلاو شي. ادارې په وینا چې په ډېر اسمل خان کې د یو معذور ماشوم کورنۍ به د پولیس نه صحیح حساب واخلي، څوک چې په پولیس ته مقدمې درج کولو نه هم یریږي، خو پولیس په خپله د ایس ایچ او خلاف مقدمه درج کړي کوم چې رستای نیوړه ده. ادارې اخره کې وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې هوایي ډزې دې ناممکنه کړی شي، او چې څوک هم په دې کې ککړ وي هغه دې په جیل کې بند کړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د القاعده او داعش وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه د افغان او امریکایي چارواکو د اندېښنو او هم د امریکایي خبري ادارې سی بي اس نیوز بیا د امریکا لخوا پر ایران د بندیزونو د مودې غزول کېدو د احتمال پر وړاندې د ایراني حکومت د عکس العمل په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکي به هارون پاچا وړاندې کړي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په لیکنه کې د افغان او امریکایي چارواکو اندېښنې راغستل شوې چې وایي په افغانستان کې د امنیت خراب حالت القاعده داعش او نورو وسلوالو ډلو ته په هغه هیواد کې د فعالیت زمینه برابروي. د دې چارواکو په خبره په افغانستان کې د امریکا اصلي ماموریت چې هغه هیواد بیرته د ترهګرو ډلو له ځالې جوړېدو څخه ژغورل وو له خطر سره مخامخ شوی. لیکنه وایي د طالبانو لخوا د جګړې دوام د دې سبب شوی چې د افغانستان یو شمېر سیمې د هغوی لاسو ته ولویږي او سیمه ییزې او بهرنۍ وسلوالې ډلې سر پکې پورته کړي. لیکنه زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري لا هم په افغانستان کې موجود دي او د افغان ځواکونو د تربیې او په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې هغو ته د مرستې رسولو چارې پر مخ وړي. بلخوا د امریکایي سی بي اس خبري ادارې یو لیکنه وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني د اتوار پر ورځ د خپل امریکایي سیال باراک اوباما وغوښتل چې پر ایران د امریکایي بندیزونو د مودې غزولو قانوني مسوده تصویب نکړي. د ولسمشر روحاني په خبره دغه قانون د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوې د ډېرې مهمې موافقې د سرغړونې په معنا دی. د امریکا سنت پر ایران د لګول شو بندیزونو د نورو لسو کلونو لپاره د پرځای ساتلو قانوني مسوده د تیر زیارت پر ورځ منظور کړه. لیکنه زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ شپږو طاقتونو له ایران سره د کړې یوې لوزنامې په ترڅ کې د هغه هیواد پر اټومي پروګرام د یو لړ محدودیتونو پر اړولو سره پر تهران لګول شوي یو شمېر نړیوال بندیزونه لرې کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د بوسنیایي سرپوزي کمانډر راتکو ملادیچ خلاف د ټول وژنې او جنګي جرمونو مقدمه روانه ده. څارنوالان ویلي هغه غوښتل مسلمانان په بشپړه توګه ورکړي. پر ملادیچ تور دی چې په 1950 کال کې په سربرنسیا ښار کې د بوسنیایي وګړو په ټول وژنه کې لاس درلود. خو ملادیچ دغه تورونه ردوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ ملیحا امیر زاده وړاندې کوي.
د دسمبر پر 15 د بوسنیایي سرپوزي کمانډر راتکو ملادیچ خلاف د ټول وژنې مقدمه اوریدنې په وخت سارنوال الین ټایګر ویل چې ملادیچ په 1995 کې د سربرنیتسا 3000 سړو او لکانو په ټول وژنو کې مرسته کړې وه. پر ملادیچ د سرایو د سلور سلویخت میاشتنی محاصرې تورونه هم دي چرته چې خواوشه 10,000 کسان په بمبارۍ وژل شوي ول. الین ټایګر په هیک کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د نړیوالو جنایتونو ټریبیونل ته ویل ملادیچ په دې اندېښمن نه و چې مسلمانان یو جدا ریاست جوړولی شي، بلکې هغه غوښتل چې د همیشه لپاره ورک کړي. یو بل سرکاري وکیل آرتر ترال دی ویل ملادیچ پر بوسنیایي سرب ځواکونو مکمل کنټرول لرلو او دا چې دغه د نسلي صفایې په کمپین کې ځواکونو په هغه سیمه کې پر لپسې جرمونه وکړل چې سربیا دعوه کوله. ټایګر د ملادیچ د دفاع کوششونه وغندل او وی ویل چې هغه یو بې ضرره خو غیر مؤثر افسر ګرځول غواړي. سلور اویا کلن ملادیچ د ځان خلاف ټول یو لستورونه رد کړي دي چې پکې دوه د ټول وژنې او جنګي جرمونه دي. د وژل شو کسانو کورنۍ د عدالتي فیصلې په لیوالتیا انتظار کوي. د سربرنیتسا د میندو ډلې مشره منیرا سوباسیچ د مقدمې اوریدنې په وخت موجوده وه. هغې افسوس وښودلو چې ولې په انصاف ترلاسه کېدو کې دومره وخت ولګېدو. د مقدمې اوریدنه به د یوې اونۍ لپاره دوام ولري او تمه کیږي چې فیصله راتلونکي کال مخې ته راشي.
دا مشال ریډیو ده.
چین وروسته شام په حلب کې ملګرو ملتونو امنیتي شورا قرارداد ویټو کړی دی. په دغه قرارداد کې د حلب ښار ډزبندې غوښتنه شوې ده. روس دریز لري چې دا اقدامات یې غیر ډلې بیرته یو ځای کولای شي. ملګرو ملتونو وایي په حلب کې د یغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوس هم د 200,000 څخه زیات عام وګړي بند پاتې دي او خوړو او مرستو له کمښت سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبر مرکزي څنګه رپورټ انیسا اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې نوروز ته ګل پاورز د ملګرو ملتونو امنیتی شورا هغه قرارداد ویټو کړ چې مغربي هیوادونو وړاندې کړی وو. پکې د شام په حلب کې د وو ورځو ډسبندۍ غوښتنه شوې وه. روسیا دریس لري چې دا اقدامات یا غي ډلې بیرته یو ځای کولی شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالی چورکین ویلي د امنیتی شورا لخوا باید دا ګام تر څه وخته وځنډول شي چې دا شانداونې د روس او ماسکو ترمنځ کیدونکو مذاکراتو ته وخت ورکړل شي. خو امریکایي چارواکو ویلي د ځواکونو وستلو پړه په نږدې وختونو کې کومه معاهده نه ښکاري. رپورټونه وایي یاغي ډلو هم د وتلو غږ رد کړی دی. په 2011 کال کې په شام کې د جګړې د پیل راهیسې د شپږم ځل دی چې روسیا د شام په اړه د امنیتي شورا قرارداد ویټو کوي او چین 500 ځله د دې له منلو انکار کړی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي ماسکو به له واشنګټن سره دا اونۍ له هله به د مخالفه ځواکونو په وستلو خبرې پیل کړي. دا له هغه وروسته ده چې د روس په ملاتړ د شام ځواکونو د نومبر له نیمایي راهیسې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بیرته نیولو سره مهم پرمختګونه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیالي سفیر میشل سیسن ویلي دوی تر اوسه کوم پرمختګ نه دی کړی ځکه چې روسیا د حلب خلکو سره د مرستو پر ځای د خپلو پوځي لاسته راوړنو په خوندي کولو زیات پام کوي. نوموړی زیاته کړه چې د ډسبندۍ قرارداد ویټو کول د حلب بېګنا سړو ښځو او ماشومانو لپاره د مرګ سزا برابر ده. د ملګرو ملتونو لپاره د چین سفیر ویلي باید د قرارداد مسودې لپاره د رای اچونې عمل وځنډول شي چې دا شان کومې نتیجې ته د رسیدو لپاره نورو مذاکراتو ته لاره هواره شي.
دا مشال ریډیو دا.
د هندستان د تامل ناډو ایالت وزیر اعلی جیللیتا د اتوش په توکلونو په عمر کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوې ده. ای اف پی خبري ایجنسی لیکي چې دا پخوانی اداکاره ده د هندستان تر ټولو مشهور سیاستواله وه. هغې سره خلکو تر دې حده مینه کوله چې کله یو وخت د درغلیو په مقدمه کې د لږ وخت لپاره بندي سوه نو ځینو کسانو خودکشي وکړه. په دې اړه د ای اف پی خبري ایجنسی رپورټ بشیر ګواش وړاندې کوي.
نن د سه شنبه په ورځ په هندستان کې خلک د سیاستوالي او پخوانی اداکاري جی للیتا جیرام په مرګ ماتم کوي. جی للیتا د تامل ناډو ایالت مشهوره سیاستواله وه. پر هغې د درغلیو د تورونو او له همدې وجې په جیل کې د لنډې مودې تیرولو سربیره هم به حده ډیر مینوال درلودل. ایجنسی فرانس پریس لیکلی چې جی للیتا د هندي فلمونو په خوانی اداکاره و او ویل کیږي چې ډېرې ساړیانې درلودې. هغه د یوې امیرانا مشر په توګه یادېږي. نوموړی د یوې داسې مشهورې سیاستوالې په توګه نوم جوړ کړی و چې په هندوستان کې خلک سره یو ځای کول. ای اف پی خبری اژانس لیکلی چې خلکو هغې سره دومره مینه کوله چې نوموړی درې ځل د تامل ناډو وزیر اعلی شوه او خلکو به د مور په نامه بلله. د هغې د حکومت په مهال تامل ناډو د هند یو له پرمختللو ایالتونو څخه شو. د هغې سیاسي ګوند پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ګرانه مشره او د هندوستان د اوسپنې میرمن وفات شوه. تر دې اعلان وروسته د هندوستان په بیرغ کې نغښتی د هغې مړې په سرخلاصي تابوت کې کیښودل شو چې په لسګونه خلک یې لیدو ته راغلل. پر ټلویزیونونو ښکارېدل چې ډېرو خلکو په هغې پسې ژړل. ای اف پی خبری اژانس لیکي چې کله جی للیتا په لومړي ځل ناروغه شوه نو یو کس ځان ته اور واچوه او یو بل ځان له کرین راځوړند کړ. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی چې چنای ښار ته به د هغې تعزیتي مراسمو ته ځي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې همیشه بعد د جی للیتا سره کړي ملاقاتونه یاد ساتي. تامل ناډو کې حالات د اتوار یا یکشنبې تر هغې وروسته نازک شول چې د جی للیتا په اړه وویل شول چې د نوموړي صحت خراب شوی او د هغې د ژوند ساتلو لپاره له ماشینه کار اخیستل کیږي. د دوشنبه په سهار د هغې د مینوالو او پولیسو ترمنځ هغه وخت نښتې وشوي چې دوی د هسپتال بهر ولاړو او غوښتل یې هغه وګوري. کله چې د جی للیتا مرګ تایید شو نو په ټلویزیونونو کې ښکارېدل چې چنای کې میرمنې او سړی ژاړي. نوموړی په خلکو کې د ګڼو پروژو له وجې محبوبیت پیدا کړی و. په دې پروژو کې یو یې په یوازې درې هندي روپیو د غرمې ډوډۍ ورکول او بلې د لپټاپونو او پخلنځي شیانو ورکول شامل دي. هغه دومره مشهوره وه چې کله نوموړی په 2014 کال کې د لږ وخت لپاره د درغلیو په کیس کې بندي شوه نو ځینو کسانو د رپورټونو تر مخې خودکشي وکړه. ای اف پی خبری اژانس لیکلی چې پر مخ روان تامل ناډو د جی للیتا تر مرګ وروسته د بې یقینۍ سره مخ دی ځکه چې د نوموړی ځایناستې هغومره مینوال نه لري چې خلک دې په ځان راټول کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د هندستان په امرتسر کې څو ورځې مخکې د اسیا زړه کانفرنس کې افغان او هندي چارواکو یو ځل بیا پر پاکستاني تور په پاکستان تورونه پورې کړل چې تر اغریزت پالیسی په دوه مختوب ولاړه ده. اسلام آباد تورونه ردوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هینا رباني کر مشال لیډو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویلي پاکستان باید د افغانستان خبرې جدي واخلي او کابل دی د تورونو پر ځای مسایلو ته منطقي او ستراتیژیک حل پیدا کولو کوشش وکړي. بشیر ګواش په دې هکله رپورټ جوړ کړی دی.
څو ورځې مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی هند کې د آسیا زړه کانفرنس کې وویل چې پاکستان دې په خپلو وعدو عمل وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د همدې غونډې وروسته خبر اعلان کړ. د ولسمشر غنی خبرې خفه کوونکې خو د پوهېدو وړ دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هینا رباني کر مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې کله تیر کال ولسمشر غنی د حمید کرزی پر ځای د واک چارې سنبال کړي نو پاکستان ته د سفرونو په کولو سره د طالبانو د ختمولو په خاطر د خو اړیکو تمه درلوده، خو اسلام آباد د ترګرو زپلو کې پاتې راغی.
کابل زمون لپاره د نړۍ تر ټولو مهمه پلازمینه وه. ما دا څو ځلی ویلی دي، مونږ کابل د ځان لپاره تر ټولو مهمې پلازمینې جوړولو لپاره ډېر زیات محنت کړی و. د حکومت څه وکړل؟ هغه موقع یې ضایع کړه چې ولسمشر اشرف غنی د ځان سره راوړی وه. زه فکر کوم د ولسمشر غنی د منتخبېدو سره نوموړي هر هغه څه د ځان سره راوړل چې پاکستان یې غوښتنه کوله، خو مونږ دغه موقع د لاسه ورکړه.
ہندوستان کی چور جوڑان دشوی د آسیا زړه کانفرنس کی ہند افغانستان سره د نور مرستو ژمنه وکړه. ہند لاوار د مخ افغانستان کی د ملیونونو ډالرو پروژې پر مخ بی او د نظامی همکاری ژمنې هم کړي. بلخوا پر پاکستان تور دی چې افغان طالبانو سره د مرستې په کولو افغانستان کی ترهګرې تلمن وهي. اسلام آباد دا نه مني، خو افغانستان کی د ہند په اثر رسوخي خفغان خوده لده. افغان پارلمان کې د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړي آریان یون وایي که پاکستان له افغانانو مینه غواړي نو د ترهګرو د ملاتړ په ځای د هند په شان د بیا رغونې لپاره مرسته وکړي.
پاکستان همیشه د افغانستان په ارتباط ډېر دوه مخه سیاست درلود. د افغانستان حکومت هېڅکله پاکستان ته نه دی ویلي چې تاسو دغه هېواد سره لږ ارتباطات لرئ یا دغه هېواد سره ډېر ارتباطات لرئ. د دې ښه ارتباطات دي ټولو هېوادو سره موږ هېڅکله د دې نه دا غوښتنه نه ده کړې. په دې ارتباط زموږ حکومت او افغانستان
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي د کابل او اسلام آباد اړیکې ځکه نه سمېږي چې د پاکستان بهرنۍ پالیسي پوز پر مخ وړي او د هغه په خبره د پوز سوچ تر جګړې مخکې نه ځي. هغه زیاتوي پاکستان باید د افغان وسلوالو ډلو پر ځای افغان دولت سره اړیکې ولري. پاکستان پر افغانستان تور پور کوي چې پاکستانی طالبان یې له خاورې حمله کوي، خو افغان چارواکي وایي دوی خپله د پاکستان میشته حقانی نتورک او طالبانو د کوټه شورا د ترهګرۍ ښکار دي. دوی په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن او بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل د دلیل په توګه راوړي. هینا رباني کر مشال ریډیو ته ویل دا ناندرې به هله ختمي او سیمه کې امن راشي چې سیمه په اقتصادي همکاري وبدل شي.
د لاس پوسو وسلوالو ډلو وخت ځکه ختم دی چې لګټې نقصان ډېر دی. پاکستان د دې کار نتیجه ولیده، خو اوس زه فکر کوم چې موږ له هغې دور څخه راوتي یو. هر مرسته چې موږ کولی شو باید افغان وروڼو سره یې وکړو. پاکستان باید افغانستان له اوسني حالت څخه ډېر جدي واخلي. افغان حکومت هم باید پر ګاونډي د تورونو پوري کولو پر ځای مسایلو ته منطقي او ستراتیژیک حل راوباسي.
هینا رباني کر د وزیر اعظم نواز شریف په بهرنۍ پالیسي له دې وجې هم نیوکې وکړې چې تر اوسه د بهرنیو چارو وزیر نه لري. دغه په خبره دغه تشي پوزي اسټابلیشمنت ته په بهرنۍ پالیسي کې د ګوتو وهلو موقع په لاس ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د نیټو عمومي منشي په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو شتون د سیمې د ثبات لپاره ګټور بللی. ینس سټولټنبرګ په بلجیم کې دا خبره هم کړی چې د ناتو ځواکونه د کډوالو د خبرېدو په مخنیوي کې هم مرستندوی دي. سټولټنبرګ دا خبرې په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې د ناتو د بارنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې کړی. تفصیل به له بروکسل د احمد شیبر په رپورت کې واورو.
د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شي. د دې دوه ورځنۍ غونډې یوه مهمه موضوع په افغانستان کې امنیت او ثبات ته چې خبرې به پرې وشي. د ناتو عمومي منشي جنس سولټنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې لا په بروکسل کې وویل چې د غونډې په دوهمه ورځ به د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او په افغانستان کې د ناتو له جګپوړي ملکي استازي اسماعیل آراماس سره د افغانستان امنیتي وضعیت وارزوي. یان سټولټنبرګ په افغانستان کې د ناتو د ماموریت پر دوام ټینګار وکړ او ویل په افغانستان کې د ناتو حضور له تروریزم سره زموږ د مبارزې پر اوږدمهال شمنې دلالت کوي او همداراز په افغانستان کې زموږ حضور د سیمې د ثبات او د مهاجرو او پناه غوښتونکو د خورېدو په مخنیوي کې مرسته کوي. سټولټنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره به د کتنې پر مهال په ځانګړي ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ او په افغانستان کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو پر بهیر خبرې وکړي. د ناتو د عمومي منشي په وینا د هر څه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان په اړه بحث کې به د چهارشنبې په ورځ د ناتو د 28 غړو هیوادو د استازو ترڅنګ د هغو هیوادو استازي برخه واخلي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. همدارس د اروپای ټولنې او ملګرو ملتو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. نن سه‌شنبه به په بلجیم کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ تر ډیره د ناتو او اروپای ټولنې پر اړیکو د ناتو تر پولو ورهاخوا د ثبات او اوکراین په اړه بحث وشي. احمد شیبر، آزادي راډیو، بروکسل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
رایټرز خبر ایجنسی دی کې افغان او امریکایي ځواکونو تر ډیره حده د داعش په مخنیوي کې کامیاب ښکاري، خو بیا هم د دې ډلې د پیاوړې کېدو ویره پر ځای ده. ایجنسی ته ویل د پوځي عملیاتو له کبله د داعش جګړه مار اوس کونړ ولایت ته اوښتي او هڅه کوي چې د ځای خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې. رایټرز خبر ایجنسی وایي چې یو خوا افغان او ناتو ځواکونه د طالبان پر ضد د افغانستان په مختلفو سیمو کې عملیات کوي، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ممکنه توګه سر راپورته کولو چارواکي او امریکایي فوج خبرداره کړی دی. ایجنس لیکي په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د داعش په نامه پیژندل کیږي او مهم مرکز یې ننګرهار ولایت او د نورستان جنوبي برخې دي. خو افغان استخباراتي چارواکي وایي په دې وروستیو کې د داعش پر ضد عملیاتو له وجې د دې ډلې یو شمېر جګړهمار اوس کونړ ولایت ته اوښتي دي. چارواکي زیاتوي د داعش بیلابیلو هیوادونو سره تړاو لرونکو جګړهمار د کونړ په هغو برخو کې میشتي چې ورته امریکا د مرګ کلی وایي. دلته یو شمېر امریکایي عسکر وژل شوي وو. د کونړ یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط رایټرز خبر ایجنسی ته ویلي د داعشانو کورنۍ هلته شته خو په آزاده نه ګرځي او یوازې په جماعتونو کې ښکاره کیږي. نوموړي زیاته کړې چې دغه داعشان د ځایي خلکو د ملاتړ او د ځوانانو د برتکولو هم هغه سي طریقې کار خپل کړي چې په ننګرهار کې کړی وو. خواجان سوای تر اوسه پورې افغان ځواکونه د داعش په مخنیوي کې بریالي شوي، خو بیا هم د پیاوړي کېدو خطر شته. افغان حکومت هڅه کوي چې ځایي بانفوزه کسان وهڅوي چې خلک راضي کړي چې د داعش په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. رایټرز د دې مثال د نورستان د بانفوزه والی حافظ عبدالکریم ورکوي چې په دې وروستیو کې د غریزو سیمو سفر کړی وو. نوموړي هلته له خلکو سره لیدلي او هغو ته ویلي چې که داعش او که طالبان دي، دواړه بېلارې خلک دي او غواړي د دوی مذهبي قدرونه یا انانات له منځه یوسي. نوموړي پر خلکو ژغ کړی چې د داعش پر ضد جګړه د دوی په لومړیتوبونو کې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د خبرونی په پای کې د سوات منګور کې د یو شخصي تعلیمي ادارې تر څوري لاندې د غیر ترهی مشاري حال درکو چې پکې د سوات په شمول د نور سیمو یو شمېر شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د مشاري لازم همکار نیاز احمد خان هم راغلی وو او دا رپورټ یې را لېږلی.
مشاعرې کې د سوات، بونیر، شنګلې او پیښور څخه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. دغه مشاعره چې اورېدو ته زیاتره د انګریزي سکول زده کوونکي ورغلي ول، په پښتو ژبې شاعرانو ته خط داد ورکړو. مشاعرې ته پروفیسر عباسین یوسفزی خپل کلام کې وویل:
وزر چې د نوین والوت په کوم هنر کړي، دا لوړې سردرې به په کوم ډول باندې سر کړي، چې ژبه دې وي خواره نو په خپله به خوارېږي. اولسه زه شاعر یم، ما په وخت باندې خبر کړي.
دغه رنګه د منګورې سره تعلق لرونکي شاعر ظفر علي ناز د موقع مناسبت سره خپل کلام وړاندې کړو.
د حسن د خپلا او د سپرلي په توند موسم کې زمنګ دې پیک پیک رنگونو ته خیال دې مونځان ورته حلال کو، خو بس سب ورته وایو د خلکو دې خبرو نیتونو ته خیال دې.
د مینې يم د شر او شور نه يم، د لیوانو سترګو د زور نه يم، او زه د جانان په تکل وته يم. زه د جانان په تکل وته يم، جانان چیرای شي زب کور نه يم.
مشاعره کې زی شاعرانو نظمونه هم ویل چې پکې د بریکوټ سره تعلق لرونکي عوامي شاعر نسیم علي خپل نظم کې د سکول وخت یاد کړو.
نو هم د استادانو هم په وخت د هېډ ماستر و ما زبا منه ډر و ما زبا منه ډر و ما اے مستو هوا گیر نوم زکه به ظهیر نوم زده یو فیرډ نبا چرته غیر حاضر نوم نو هر اورن حاضر په د خپل کلاس پر رجستر و ما زبا منه ډر و ما زبا منه ډر و ما.
مشاعره کې د سکول ماشومان خپل کلامونه هم وړاندې کړل چې پکې شهاب شاهین د امجد علي صاحب مور نظم په ترنم کې اوې.
د شفقت او انتها دا زما مور، مړ وجود لار مې سادا زما مور، د دنیا غم زتال را پیدا يم زما غم لرا پیدا دا زما مور، مړ وجود لار مې سادا زما مور.
لایټ کیمرا ایکشن.
په مشاعره کې زده کوونکو مزاحیه خاکی هم وړاندې کړې. دې تر څنګ د موسیقۍ تابعه پکې هم کړې شوې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو دغه خبری غړی خبری برخه پای ته رسیږي، بلکې د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ورستی شیبو ته را رسیدلی یو او احمد شاه زمی ته وار ورکو چې د خبرونو لنډی سوړاندې کړي. د بلوچستان حکومت ویلی چې د کوټې پر سیول هسپتال یې د 8 اگست او د پولیس پروزنیز مرکز یې د 24 اکتوبر د بریدونو پلان جوړونکي یا ترتیبونکي وژلي دي. دا خبره د بلوچستان د کورنی چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي تیر ماښام په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وکړه. نوموړي وویل چې 15 واړه وسله وال یې په دوشنبه سهار وختي د پشن په هرمزي کلي کې د عملیات پر مهال ووژل. د پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر عنایت الله وایي د پاکستان هویت ثبتونی ادارې نادرا په غیر قانوني ډول د لکونو خلکو شناخت کارډونه بند کړي چې دوی د فعالولو غوښتنه کوي. نوموړي پرم په پېښور کې د اسمبلی لغونډې وروسته مشال لري ته وویل چې نادرا د دوی پر ضمانت سربیره دغه کارډونه نه خلاصوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د منځنۍ کورمی د قومي اسمبلی پر 18مه حلقه هر وخت ټاکنو ته تیار دي، خو پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کې پوځي چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي. دا خبره د قبایلی سیمه لپاره الیکشن کمشنر عنایت الله وزیر نن له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. د پاکستان د مردم شماري اداره وایي چې د سپریم کورټ له حکم سره سم یې د قبایلی سیمو ترڅنګ په ټول پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره تیاری نیولې دي. د سعودي او عدالت ایران ته د جاسوسي په تور 15 کسان ته د مرګ او یو شمېر نورو ته د بند سزا ورولې ده. د سعودي د العربیه ټلویزیون د راپور سره سم عدالت دا سزا وینن په سر شهر ریاس کې اعلان کړې. په دې قضیه کې 2 کسان شکیل دي چې 1/2 د شیعه اکثریت میشتې سیمې القاطب سعودیان دي او په پاتې 2 کې یو ایرانی او یو افغان دي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې تهران به د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته اجازه ورنکړي چې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ مهم اټومي تړون مات کړي. نوموړي دا خبر نن په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وکړه. روس او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړی دی چې د شام په حلب کې یې د اوو ورځني وربند ژغ کړی و. دا قرارداد د لویدیځ هیوادونو په خوښه وړاندې شو. روس تېره ورځ د قرارداد په مخالفت کې دلیل وړاندې کړی چې دا کار به یاغان ته زمینه برابره کړي تر څو بیرته ډلبندي وکړي.
د خبرونو لنډیز درته احمد شازمی وړاندې کړل. اوس هم د خبرونه پای ته رسیږي. د تاسو کولای سي چې د مشال ریډیو دغه څپې د ډیوا راډیو تاسو پر دې څپو باندې اوریدلای سي. تر سبا پورې اجازه درنه غواړو. وخت په امان.